بجې شوې. احمد شیبر یم، السلام علیکم. دا سجی رړو د دې سات په خبرونه کې وړاندې مایکروفون ستاسو پروګرام درو. مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه جولیا پارسی د افغانستان د ښځو د خود جوش تحریک جکپوري غړي نن طالبانو په کابل کې نیولې ده. د دې غورځنګ یوې غړي لیلا بسیم سجی رړو ته دا خبر تایید کړه، وی ویل چې دا غلی پارسی زوی هم طالبانو نیولې دی، او کله چې په خپل جولیا پارسی نیوله د هغې کورې تلاشي کړی او یو شمېر اسناد هم ورسره وړي دي. څو ورځې مخکې د همدې خودجوش تحریک بله غړې ندا پروانی طالبانو نیولې وه چې لا هم د طالبانو په بند کې ده. د طالبانو ویان وایي د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې په کارو چې د دوی د حکومت د پرسمت پیژندلو په اړه بحث شوی وای. ذبیح الله مجاهد په خپل اکسپانه کې نن لیکلی دي چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بحثونو کې پر یو دوو کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار باندې خبرې وشوې. د طالبانو ویان زیاته کړه چې په کار و د ملګرو ملتو په سازمان کې د تور لیست په ختمېدو، د بندیزونو په لرې کېدو، د افغانستان د پیسو په ازادېدو او د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوعاتو باندې بحث شوی وای او حل لارې لټول شوی وای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د عمومي منشي ځانګړي استازی روزا اوتنبایو وه د سیشن بی پروس په امنیت شورا کې وویل چې له طالبانو سره د نظر لوی اختلاف لا هم په خپل ځای دی او له دوی سره تعامل په مثبت لوري روان نه دی. د چین په هانګژو کې د آسیایي لوبو په ترڅ کې د نیپال کرکټ لوبډلې په شلو وریزه لوبه کې د افغانستان د لوبډلې جوړ کړی ریکارډ مات کړ. نیپال نن په شلو ورونو کې له منګولیا سره د لوبې پر مهال 314 منډې جوړې کړې. افغانستان په 2019 کال کې په شلو ورونو کرکټ لوبه کې د آیرلند په مقابل کې 298 منډې جوړې کړې وې چې تر ننه ریکارډ وې. د پاکستان د سند ایالت په کاشمیر سیمه کې نن په یو کور کې د راکټ لانچر د مرمۍ د چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي. پولیس وایي چې په وژل شویو کې 5 ماشومان، یو نارینه او 2 میرمنې دي. په سیمه کې د پولیسو افسر روحیل کوسا ازادي راډیو ته وویل چې دا مرمۍ ماشومانو په بهر کې پیدا کړې وه او کور ته یې وړې وه. ښاغلی کوسا زیاته کړه چې د پیښې تحقیقات روان دي. په ناګورنو قرباغ کې د تیلو په یوه ټانک کې د وړمې ورځې چاودنې په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د دغې جلا غوښتونکې سیمې استازی ګیګام سټیفانیان ازادي راډیو ته د 8 کسانو مړینه تایید کړه، ویل چې تر اوسه یوازې د 1 قربانیانو هویت معلوم شوی دی. تر دې مخکې رسنیو د ارمنستان د روغتیا د وزیر په حواله راپور ورکړی و چې د وژل شویو کسانو شمیر 125 تنه ښودلی و. چارواکو ویل دغه چاودنه د دوشنبې په ورځ د سټیپانکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شوه چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره پولیکو کې ولاړ وو. تر اوسه د دغې چاودنې علت نه دی څرګند. آذربایجاني ځواکونو تیر اونۍ په ناګورنو قرباغ سیمه کې چې نړیوالې د آذربایجان د خاورې برخه بولي، د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمه ییز ځواکونه وځپل او د سیمې بشپړ کنټرول یې ترلاسه کړ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام دی. ز فرید سیال پکې د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وایي په افغانستان کې د کورنیو یوان دښنه پاکو بوته نه لاسرسی لري. هغه اوتنبای وایي پرون د ملګرو ملتونو په ناسته کې وویل د افغانستان خلک د وچکالۍ په وجه په شدت متاثره شوي دي. هغه زیاته کړه افغانستان هغه هیواد دی چې نږدې 80% خلک یې پر کرنه متکی دي او اقلیمي تغیراتو او د اوبو کمښت د دوی پر ژوند ویجاړونکي اغیزې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي د افغانستان خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او پاکو اوبو ته لاسرسی د دوی اولویت دی. له دې سره هم مهاله د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان کې پاکو اوبو ته نه لاسرسی د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. دغې درې پرون پر خپلې شبکې ویلي په افغانستان کې خلک په ساتونو په کتارونو کې ولاړ وي څو د څکلو، پخلي او د حفظ الصحې لپاره پاکې اوبه ترلاسه کړي. دغې کمیټې زیاته کړې اوږدې جګړې د اقلیم د بدلون د اغیزو سره یوځای په هیواد کې د اوبو د کمښت بحران رامنځته کړی دی. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. لتاس یو ورچی ساسي په سیمه کې پاک اوبو ته لاسرسي شته او کنه، او د همرته وای چې په څاندازې اقليمي بدلون ساسي سیمه غیزمنه کړی ده. آیا تاسو په خپل سیمه کې د پاک اوبو لکه مخت سره په ټوله کې مخامخ یاست او کنه یاست؟ او که چیرې مخامخ یاست، تاسو د څکولو همدارنګه د پخلي لپاره اوبه لکه ترلاسه کوئ؟ تاسو کولی شئ چې همدا شیبه د ذات رادیو دغه واتس اپ شمیرې ته چې زه یې تاسو سره شریکوم زنګ را ووهئ، او په دې تړاو موږ سره خپل نظرونه او همدارنګه دا چې په سیمه کې مو اوس وضعیت څنګه روان دی، د هغې سیمې د وضعیت په اړه او همدارنګه د اوبو د کمښت په اړه موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. 00 420 24 24 شپږ سوه یو تاسو موږ د واتس اپ شمیرې ده. تاسو کولی شئ چې همدا شیبه مکته زنګ ووهئ او خپل نظرونه او د سیمې وضعیت را سره شریک کړئ. په پروګرام کې یوازې نه یم، میلمه هم لرو. زموږ میلمه قدرمن پوهان استاد بشیر دودیال دی. دودیال صاحب تاسو ستړي مشئ، بخیر راغلی. دودیال صاحب په پیل کې راته په دې اړه وایاست چې د افغانستان په اړه باندې په ملګرو ملتونو کې د وچکالۍ او همدارنګه د اقلیمي بدلون او د چاغیزې څومره په افغانانو کړي دي، په دې اړه باندې خبرې کیږي، او یو اندېښنه څرګندېږي چې په افغانستان کې پاک اوبو ته لاسرسی نشته ده، یا په ټوله کې اقلیمي بدلون د نړۍ دغه هیواد ډېر ځپلی دی. څه کول پکار دی، یا که ووایو چې په دغې سه وضعیت کې چې اوس مال افغانان دي او په زیاتره ولایتونو کې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې خپلې سیمې پرېږدي، هغه د څکلو اوبه چې خلک یې ترلاسه کوي څنګه ورنه ساتنه وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو همکارانو او خپلو ټولو هیوادوالو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل صحیح ده، اقلیمی منفی بدلونونه په ټوله نړۍ کې احساس کیږي، خصوصا په مرکزی آسیا او د آسیا غرب خواته، او هغه هیوادونه چې څه ناڅه د استوا کرښې ته نږدې دي او څه د تودوخې درجه پکې لوړه ده. په دې ټولو کې اقلیمي تغیرات روان دي او وچکالي علائم دي، یعنی دښتې د پراخېدو په حال کې دي. البته د سمندرونو خواته هغه هیوادونه چې ساحلي دي هغلته هم اقلیمي بدلون راغلی ده. همدا اوس تاسو خبر شوی چې په بنکاک کې چې هغه ساحل ته نږدې د بارانونه وایي کې ډېر شدید باران شوی او سیلابونه راغلي دي. په دې ترتیب سره په وچو سیمو کې د اقلیمي تاثیراتو منفي اغېزې یو رقم دي، او هغه چې د اوبو تر غاړې دي هلته هم بالقسم دواړه د ګواښ سره مخامخ دي. په هر ترتیب سره د ملګرو ملتونو سازمان د چاپیریال ساتنې ادارې او علمي مراکزو کوشش شروع کړی، تلاشونه شروع کړي دي چې هغه لارې چارې ولټوي چې په هغې سره ګلخانهیي ګازونه راکم شي، د انرژي مصرف او د انرژي نوې ته تغییر ورکړي وار په وار، او بشریت داسې راهنمایي کړي چې وار په وار سره دغه اقلیمي منفي پیښې کمې شي، او په طبیعت باندې هغه ډېر فشار چې راغلی ده هغه مخه ونیول شي، او د دې په عوض باندې د ځمکې شین کوشش زیات شي، پراخه شي، او خصوصا اوبو ته توجه شي. اوبه یو طبیعي منبع ده، او مخکې څو کاله پخوا، شل دېرش کاله څلوېښت کاله پخوا، اقتصادي ماده نه وه. د لومړي ځل دپاره د دوبلین په کنفرانس کې په 1991 کال کې اوبه د اقتصادي مادې په توګه وپېژندل شولې. معنا دا ده چې اوبه به بیه لري، اوبه دپاره باید پلان ولرو، اوبه باید مدیریت شي، او اوبه عرضه او تقاضا لري. حال دا چې په هغه وخت کې عجیبه خبره وه که موږ یو چا ته ویلي وای چې اوبه را باندې خرڅه کړه یا اوبه در باندې خرڅومه. موږ تاسو دغه سپین ګیري بوډاګانو دوی ته که پوښتنه وکړو چې تاسو یو وخت کې اوبه خرڅولې یا اوبه مو اخیستلې، وای نه، موږ په ژوند کې دا خبره قطعا نه وه. اما اوس دا اقتصادي ماده ده، او قلت نور هم احساسېږي متاسفانه. دا قلت د اوبو هم جاري اوبه د ځمکې په مخ اوبو کې کموالی راځي، چې هغه د رودونو وچېدل دي، هغه د یخچالونو د اوبو زر ویلې کېدل او د یخچالونو تشکېدل دي، او هم زیرزمینی اوبه تر ځمکې لاندې د اوبو سطحه کال په کال ټیټېږي. دا معنا دا لري چې موږ د ځمکې زیرزمینی ذخایر دوباره نشو چارج کولی. ډیسچارج او انچارج توازن کاملا له منځه تللی ده. دا مدیریت کول غواړي. دغسې روزمینی اوبه یا د ځمکې پر مخ جاري اوبه دا هم مدیریت کول غواړي. متاسفانه افغانستان په دغه دواړو برخو کې ناکام ده، اما لارې چارې شته دي. کاملا هایدرولوژي، هایدرومتري، تخنیکي وسایل، پوهه او تحقیق دا موږ سره کومک کوي چې موږ د دې فاجعې مخه ونیولی شو.
اوس چې په افغانستان کې په دغه برخه کې عملا څه کار نه ده شوی یا داسې څه خاصې پروژې نشته، د یوازې د قوشتېپې کانال ده چې په هغې باندې ځینې کسان وایي چې کار ولاړ ده، ځینې وایي چې نه روان ده. په ټوله کې اوس مهال په افغانستان کې داسې ولایتونه دي لکه موږ سویل ته وګورو، هغې ځینې خلک کډه کېدو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې خلک چې له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، دغه د اوبو د نشتوالي موضوع ورسره نورم پراخېږي، ځکه ورځ په ورځ باندې نفوس ډېرېږي. او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي یا مدیریت یې ونه شي، څومره خلک به مجبور شي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته وکوچېږي؟
دغه اوس هم موږ دا بده پېښه ګورو چې خلک د وچکالۍ له امله خپل ځایونه بدلوي، اما دا په هېڅ صورت سره د اوبو په منابعو فشار نه کموي. همدغه نفوس هر ځای چې وي اوبو ته ضرورت لري، خو زیان به یې دا وي کله چې دوی خپلې سیمې پرېږدي، هغلته ډېر نور منابع، اقتصادي منابع او امکانات دي چې هغه هم له لاسه وځي متاسفانه. خو دوی هغه ځای ته ځي چې هلته که په یوه ثابته اندازه د اوبو منابع وي او دوی ورځي، نور هم په باندې فشار راځي. دا په خپله یو بې توازني ده. مهاجرت او ځایونه پرېښودلې چاره نه ده، بلکې موږ باید د اوبو مسیر، د اوبو ذخایر او دا موږ مدیریت کړو. د دې دپاره د کانالونو ایستل شته دي، د دې دپاره ژورې څاګانې شته دي، د دې دپاره موږ کولی شو چې لکه تاسو ویلي بندونه جوړول یا دا د قوشتېپې کانال په شان ده. خو خیر، قوشتېپې کانال خو یو کانال ده، دا خو دومره نه ده. حال دا چې افغانستان د اوبو شپږ حوزې لري. خب د بعض کتابونو کې اکثره ماخذو کې تر اوسه موږ 15 حوزې پېژنو چې هغه آمو حوزه ده او هریرود ده او هلمند ده او د کابل د سیند حوزه ده او بدخشان سیندونه دي دا دي. اما شپږمه حوزه موږ نه ده شامله کړې چې هغه د افغانستان د جنوب سیندونه دي، دغه پکتیا او پکتیکا په دغه ځای کې، دا هم یو مستقله حوزه ده. نو موږ په دغه 15 یا شپږو حوزو کې 15 دي. دا موږ منلې زموږ د اوبو ادارې هغه وخت چې آب و برق وزارت بیا وروسته د اوبو د مدیریت کمیټه واسوله، په دې ټولو حالاتو کې دا 15 حوزې پېژندل شوي دي. ولې زه پیشنهاد کوم یا دغه نوی نظر باید داسې وي چې موږ شپږ حوزې، ځکه چې د اوبو مدیریت کول به راته اسانه شي، ډېر ښه به یې توضیح کړو. او د اوبو حوزه کله چې د سیندونو منبع مستقل وي، جریان یې مستقل وي، البته دا به مرستیالان لري، بل ځای کې به یو بل اثر یو ځای کېږي، خو مستقل منابع او دا چې یو بیلتین او حوزه جوړوي، نو په شپږو برخو په شپږو حوزو باندې ویشلی شو. په دغو شپږو حوزو کې موږ شپږ ویشت ډېر ښه د اوبو لرونکي چې ټول کال اوبه لري سیندونه لري. اما که د یو سره موسمي خوړونه چې د بارانو په وخت اوبه جریان پیدا کړي، هغه هم ورسره حساب کړو، نو بیا ډېر زیات سیندونه او خوړونه کېږي. او د دغو سیندونو میلان ډېر زیات ده، ډېر په شدت سره دا اوبه له لاسه وځي. په هرو لسو کیلومترو کې تاور او سات موږ دې ته یو سرکوب ورکولی شو، یعنی موږ یو بانک پرې باندې جوړولی شو چې هغه لازمه ارتفاع ولري، هم د ځمکو د آبیاري لپاره، هم د برق د تولید لپاره. دواړه ډوله بندونه موږ کولی شو، هم ذخیروي بندونه او هم انحرافي بندونه چې کنترولي دي او یو کانال ورځنی استلی شو. په دغو ټولو سیندونو باندې که موږ دغه دواړه ډوله بندونه جوړ کړو او کانالونه ورنه وکاږو، په کافي اندازه دغه اوبه موږ خلکو ته بالکل کفایت کړي. ولې نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو ته بیرته را وګرځم. اوس هم یې اورېدونکی لرو، اورېدونکي ته به ورشو. سلام، ستړي مشئ.
علیکم السلام. سلام خورجانې تا ته، میلمه ته، اوریدونکو ته. نبی الله زابلی دا شیبه له غزنی خبرې کوم.
زابلی صاحب له غزنی نه په خیر راغلی، ستړی مشي. زابلی صاحب د غزنی د وضعیت پر راته ووایه، پاک اوبو ته هلته لاسرسی څنګه ده؟ که څه هم هلته پخوا چینې ډېرې زیاتې وي، او په هغو سیمو کې چې که څه هم غرنۍ وي چینې پکې ډېرې وي، پاکې اوبه پکې وي، اوس څنګه ده وضعیت؟
ډېره مننه. ما خو د زابل پاک له درته وویل، خو خیر پوښتنه غزنی ته راله. نو غزنی خو له نیکه مرغه ډېر ښه بندونه لري. نو هغه بندونه چې مثلا که په ژمي کې بارانونه وسي، نو تپن په ټولو ولایتو کې په ژمي کې بارانونه وي، نو غزنی د دې جوګه کېږي. په ژمي کې بارانونه وسي، هغه بند ذخیره ډکېږي، بیا په دوبي کې هغه دی که څه نه څه یعنې مفید استفاده ځینې وکړي، نو له اوبو نه برخمن دي. کندا یعنی دا په دې میلمه تر موږ شه هغه ده. که چیرته په یو سیمه کې بند اوسي، بیا تر هغه لاندې شاوخوا سیمه کې تپن سي چینې به بهیږي، چینې به پیدا کیږي.
په غزنی کې خلک څاګانې کیندي، نلونه شته، په کومه طریقه خلک پاکې اوبه ترلاسه کوي؟
تقریبا په ځینو کورو کې څاګانې دي، په ډیری کورونو کې څاګانې دي. بلې، د سیند اوبه هم شته، خو د څا اوبه ډیری چې استفاده کوي پاکې اوبه د څا دي. هغه سیند ته داسې خلک یو حد تر یو حد داسې په ښه سترګه نه ورته ګوري، له څا نه استفاده کوي.
او پاکو اوبو ته لاسرسی د خلکو څومره ده؟ یوازې همدغې څاګانو باندې متکی دي که کوم بله لارې ورته سنجولې ده؟ او څومره خلک د اوبو قدر کوي، ساتنه ورنکه بي زينه مصرفي؟
به شکه د غزنی د یو کلی په حق له بدر توایم، روزه سي د روزي د غزنی شهر ته سي روزه نږدې یو کلی ده، یو غټ کلی ده، ډیر پر نفوسه کلی ده. هلته یو مبارک زیارت چې د خجوبلغار بابا له هغه زیارت سره د لغرنه دغه سي دغه په څنګ کې اوبره بهيږي. دغه ټول کورونه دغه ټول کلی سي په سوا او کورونه دي، نیم شار همدا کلی ده تقریبا. نو هغه له هغه ځای استفاده کوي، ډیری پاکي او سالمي اوبه دي. پاکي باقي منده خپل کورونو کې څهان وهلي دي، او له هغو پاکو اوبو نه استفاده کوي.
زابل پاړم درنه ورو تاسو په پیل کې ول چې زابل پاړم یو وختل وای، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه کوم زابل کې راته یاد کو. زموږ خاصلن زابل ځای ده، نل ارغنداب ولسوالۍ کې، لکه څنګه چې له نوم نه جواته ده. ارغنداب یو شنه سرسبز ښکلې سیمه ده. نو د دې ښکلې په منځ کې یو ډېر ښکلی سیند را بهیږي. هغه سیند تقریبا هم دوبی هم یعنی ژمی بهیږي. داسې اوبه دي چې فکر کوم د افغانستان په سطحه به سالمې پاکې مفیدې او رڼې اوبه یې. نو زموږ د ارغنداب ولسوالۍ وګړي له ډېرو ښو پاکو او خوندورو اوبو نه برخمن دي. او له میلمه نه دا پوښتنه کوم چې هلته ارغنداب چې یو غرني سینما دی، یعنې دا اوبه چې راځي له لوړو خوا ټولې په ډبره کې راځي، آیا دغه که چیرته مثلا دغه سرکولې د اوبو چې کومې موږ لوري ته راځي، دغه که هغه ډېرې ډبرې واوسي، هغه د ډبرو ښې پاکې او مفیدې اوبه یې که خاورینه خوړینه ځکه واوسي د خوراک او چراک دپاره، تاسو کومو اوبو ته په ښه سترګه ګورئ؟ مننه.
مننه کور ودان زابلی صاحب چې غزنی نه مو اړیکه نیولې وه. مکسره مو د دواړو ولایتونو وضعیت شریک کور ودان اوریدونکو تاسو هم کولای شئ. بیا هم تاسو ته شمیره تکراروم: 00 24 24 24 1 دا زموږ د واټساپ شمیره ده. همدا شیبه کولای شئ زنګ ووهئ، او خپل د کلي او سیمې په هکله باندې چې پاک اوبه ته څومره لاسرسی لري، څومره مو په سیمه کې پاکې اوبه شته، په دې اړه موږ سره خپل د سیمې وضعیت شریک کړئ. دودیال سے پاس طرح زما د اوریدن کې پښتنه دا و چې کمې اوبه د خړو لپاره خې مناسب دي، هغه شو د ډبرو ناراضي، هغه چې یو ډول خاورین اوبه وي.
ډېره ښه پوښتنه یې وکړه. معلومداره خبره ده، هغه اوبه چې د ډبرو نه راځي او معمولا زیاتره اوبه د غرونو نه سرچینه اخلي، که کاریزونه هم دي د ډبرو د تیږو او د اکنن د شګې یا ریګ له منځه راوځي، او که چینې دي او که دغه خوړونه او سیندونه دي، دا ښې اوبه دي. زمونږ عوام خلک ورته زیږې اوبه وایي. البته د کیمیا د لحاظه هم سپکې اوبه او درنې اوبه یا آب سنګینو آب سوبک ستدي چې صابون پکې څنګه
څنګه حل کیږي څومره حل کیږي دا د اوبو خصوصیات دي. بل عموم د تیګو نه راتیریدونکي اوبه ښې اوبه دي د سات دپاره. ولې مونږ دا نه وایو چې خاورینې د خاورو د ځمکو نه چې تیریږي هغه به بدې اوبه وي، ښې اوبه به نه وي. خاوره هم دوه ډوله ده، یوازې منرالي خاوره ده چې په دې کې عضوي مواد کم دي. هغه خاورې چې عضوي مواد زیات لري نو هلته د خاورې محلول جوړیږي. په کله چې د خاورې محلول جوړ شي دلته بوټي هم ښه وده کوي او یو شمېر مایکرو ارګانیزمونه په دې کې د ودې امکانات برابروي. حال دا چې په ډبرینو سیمو کې په تیګو کې او په شګه کې او هغه خاورې چې خاوره وي باوجود چې دیولې منرالي خاوره وي عضوي مواد کم ولري، هغه ته اوبه زیږې غوندې وي، خوندورې وي او د میکروبونو نه تشې وي. مایکرو ارګانیزمونه، بکتریاګانې او نور ژوندي موجودات په اوبو کې هغه وخت پیدا کیږي چې اوبه ډنډ شي، یا اوبه په جبازارونو کې روانې وي تیرې شي، یا هم داسې ښه پوره د عضوي موادو لرونکو خاورونه دا تیریږي. په هغه وخت کې نو د اوبو کیفیت یو څه خرابیږي، اما هغه اوبه هم بیا موږ د استفادې دپاره دي، هغه نه باید کار واخلو. موږ د زراعت دپاره بیا هغه بهترینې اوبه دي، د کبانو د روزنې دپاره بیا هغه اوبه دي. اوبه خو یوازې داسې نه دي چې د څښلو دپاره دي، اوبه د انسانانو د څښلو دپاره، د حیواناتو د څښلو دپاره، د صنعت دپاره، د زراعت دپاره، د کشتیرانۍ دپاره، د کبانو د روزنې دپاره. د اوبو استعمال موارد ډېر زیات تر ټولو حالاتو کې موږ هر ډول اوبو ته ضرورت لرو، اما د څښلو دپاره دغه اوبه بیا پاکې دي.
دوتیال صاحب، پخوا په کابل کې په څنګه ډول په غرونو کې لکه د چل ستون ته نږدې هلته چې کوم غر و په دې کې ډېرې ښې چینې وي، خو اوس وخت تېرېدو سره هغه وچې شوي دي. که شکردرې وګلدرې ته وګورو یا پرزی ته وګورو، هلته پخوا ډېرې ښې چینې وي چې خوړونه و واړه واړه، او د دغې اوبو نه په عامه توګه باندې خلکو استفاده کول او اوبه یڅکلې. خو اوس هغه اوبه کمې شوې دي او کښتدم ډېرې زیاتې خیرنې شوې دي، که وایې کثافات ورسره یو ډول یو ځای شوي دي. دغلته خلک څه کولی شي په ټوله کې که دوی وغواړي چې د سیمه کې اوبه وساتي یا چینې وچینې شي؟ خلک د اقلیمي بدلون په وړاندې باندې دوی مبارزه کولی شي چې هم اوبه پاکې وساتي او هم د دغې چینو وچېدل وچېدو مخه ونیسي.
بلکل ډېره ښه موضوع مې یاده کړله. د ملګرو ملتونو یو سپارښت، یو سپارښت همدا ده چې اوبه باید چټلې نه کړو. دا اوبه د ویالو د سیندونو نه نیولې د ځمکې لاندې اوبه تر لویو بحرونو سمندرونو پورې، په سمندرونو کې د پلاستیکونو جزیرې جوړې شوې دي او دا د انسان د لاسه، دا د انسان د بی احتیاطۍ د لاسه. او موږ هم په خپل وطن کې بی احتیاطۍ کړې ده، ښه پوره بی احتیاطۍ مو کړې ده. تاسو د اوبو مثالونه وویلې. موږ یو وخت د کابل اوبه ټولې د قرغې د بند نه وې، دغه نلونه هم دغسې تقسیمات شوي وو. د پغمان نه دغه اوبه چې راتلې داسې په خواجه مسافر باندې بیا دغسې دا د حضرتانو صاحب ځای ته دې ته دا بیا داسې سیلو شاوخوا داسې راتللې یوه لارې هم تر پوهنتون پورې راتله. موږ چې محصلینو دغه پوهنتون ته دا ویالې چې رارسېدلې وه، دلته دغه بمبا او نلو دانه وو، دا د پوهنتون ساحه ټوله د دغه اوبو نه چې د پغمان نه راتله دغه کېدل. البته دا لږ بر هلته پورته په دا سپین کلیو افشار او په دې ځای کې دهقانانو هم ځمکې هم پیکرلې او د خلکو باغچو ته هم تللې دا اوبه. خو دا د پوهنتون باغوانان به بعضې وخت داسې د پولتخنیک تر حده تر چلو پورې ورغلې وي او د خلکو ته به وي د حقابې پوهنتون، حقابې پوهنتون است. تر دې ځای پورې موږ دې نه استفاده کوله. په خپله هر دغه د باغوش سره او د باغوش نه بیا دلته یوه ویله راغلې وه جویشي ورته ویلې دا داسې د افغانانو نه راتېرېدله، د پل باغ عمومي، پل باغ عمومي نه ارګ ته ننوتله، د ارګ نه بېرته وتله بیمارو، دا جای خیاط او دا چې ورته وایي تر دېځې پورې دا ویله نه ده، او تر دغه ارګ پورې، تر دغه ځایونو پورې د دې کاملا رڼې پاکې اوبه وي. دا پارک زنګار کې دا ویله چې تېرېدله ښه شفافې اوبه وي. ارګ په خپله څه شی د اوبو کوم امکانات نه درلودې، د همدې ویلې نه د ارګ چمنونه او دا ویاره کېدله د ظاهرشاه وخت کې. بیا د ظاهرشاه په اواخرو کې نل دوانی و دا مسایل دا وشول. نو په هغه وخت کې خلکو په کابل کې، په ولایت کې، په جټولو کې د سیندونو، د کاریز او د چینو نه استفاده کوله او ډېرې ښې اوبه وې، رنګ یې، خوند یې، هر څه یې طبیعي وو. کله چې نفوس زیات شو او دوی بې احتیاطي وکړله، اوبو کې اضافي خوراکي مواد، په اوبو کې فضله مواد، په پلاستیکونه، کاغذونه، دا بې احتیاطه وراچو. دغه اوس موږ ګورو، تاسو دغه د هغه یادونې وکړه، دا پنجشیر سیل چې راځي، پنجشیر سیل چې راځي د پنجشیر د درې تر اخره پورې بیا د کاپیسا ته راځي. دغه کاپیسا په دې اوله برخه کې حصې اوله کوهستان دلته د سیند غاړه کې هوټلونه جوړ کړي. دغه هوټلونه څه چې پخلی کوي بیا د اضافي مواد ایرې خاکستر د دیګونو دا ټول په دغه سیند کې اچي. دا چې داسې کته تګاو نجراو دغسې داسې ځي دا اوبه متاسفانه د خلکو صحت ته تاوان لري. په غزې کې بعضې خلک دا اوس هم دېنه استفاده کوي. د لوګر سیند هم دغسې راځي. کله چې دغه د سنګ نوشتې او بګرامي شي وکي دې علاقو ته چې راشي دا اوبه نور د څښلو د هر څه نه وځي. رنګ او خوند د هر څه بدېږي. لالندر چې ښه په لوړه ارتفاع کې ده دغه د چوچوتونو چې تاسو ویلې دلته دا ویلې دا تاته دا څو کاله مخکې پورې ډېرې با کیفیت او ډېرې ښې اوبه وې. مګر اوس هغه کیفیت نه ده پاتې او دا د خلکو بې احتیاطي ده. موږ دوی سره توجه نه ده کړې ورته ویلې نه دي. ټول ماحول مو خرابه کړ. خاوره مو هم ککړه کړه. هوا مو هم ککړه کړه. اوبه مو هم ککړې کړې. تنه د اوبو غم نه ده. موږ زموږ خلکو هوا دومره ککړه کړله. زموږ خلکو خاوره دومره ککړه کړه. اوبه یې دومره کثیف کړې.
مننه کور ودان دودیال صاحب اوریدونکو به مره واخلو. سلام ستړي مشه په خیر راغلی.
امله فریدی خور سلام علیکم قبول ک.
علیکم سلام قاری صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. قاری صاحب تاسو ته وایي ساسي په سیمه کې پاکو بوت لاس رسي څنګه دا خلک کومونه استفاده کوي؟
خور کی اول خو سلامونه تاسو تاسو ملمت تاسو ټول اوریدونکو هر کوونکو ته سلامونه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما په خیال لکه دوجال صاحب چې دا خبرې وکړي ما خو یو خصوصي راډیو نه اوریدل کیږي د موضوع نه خبر راشي مې زنګ درته وای. لکه دوجال صاحب چې دا خبرې وکړي ما لږ خبرې واورېدلې. واقعا د جوزجان ولایت د افغانستان د نورو ولایتو په سر باندې اول خو ما مخکې هم درته ویلي وو پرې دي چې د جوزجان ولایت چې د یو رګزار ولایت دی د تقریبا په دشت کې ټول ولایت دی چار طرفه دشت دی ریګونه دي. او بل خبره دا ده چې د جوزجان ولایت اکثر ځایونه دا اوبه ترخی دي یا تروی دي ترشی دي. او بل خبره دا ده چې مخکې به چې موږ دا کوبه وهلې پرځن دا سانان بو میستله پر 10 متره باندې باندې اوبه کولې. اوس هغه 10 متره 15 متره یا متره ترشیدلې دي. په هر سرای کې چې کوبه وهل شوی ده هغه کوبه دوه درې واره وچه شوی ده. معنا دا ده چې د جوزجان په ولایت کې اوبه ته قطعا لاسرسی نشته. هغه ورځ ماته بخښنه غواړم وخت ونه سم هغه ورځ ولسوالۍ ته د قوشتېپې تللی وم د پاره د تقریر د سخنرانۍ تللی وم چې جامع ته د قوشتېپې د ولسوالۍ د مرکز د خلکو ما ته وویل پښتو سر ته خو د دې رسنیو سره علاقه لري کاروبار سره لري د رسنۍ تاسو ته زنګ وي یا تاسو پښتنه کوي یو نامتو شخصیت یا باوجود دې خو زه نامتو شخصیت نه یم په سترګو نه وینا یو ورو سره دوی دا شکایت ما ته وکړي چې تاسو ته خو دا رسنۍ ته وایا دا رسنۍ دې زموږ ځغ تر جهان ورسي تر دې نظام دې ورسي مسؤلین د نظام دې باید د دې ملت حفاظت پر دې نظام باندې لازم دی. کپر دوی باندې کپر موږ باندې دوی اطاعت لازم دی د دوی چران لازم دی د هر نظام چې پر دې نظام باندې بیا پر ملت باندې شفقت لازم دی او پر جهان باندې موږ عقل رو پرې دی. دا افغانستان چې دی خیر دی دا وسنی تعاونونه چراغلی دی انقلاب منقلب دی منقلب په گشتار کې دی دا جهان باندې موږ عقل رو دا چې اکبر لرو چې افغانستان د دې جهان یو کلی دی نو چې نور جهان اباسي او دا یو کلی ورانی باید دا جهان مشته زیر بنایی د اوبو پروژې پولی کې مشته دا یو بوجه وړه مرسته کوو چې هغه لکه سړی چې مریض زکندنی یو نوکه اوبه خوله ته ورواچي چې دا اوبه دې ایسته کړي هغه سړی مړ دی نارې وي اوبه راکه. نو دا مرسته کوو څېری دا خو دې څه شکر ولیکن مرسته دې د اوبو بندونه جوړ کړي موږ ډېرې ششه اوبه لرو. کچیر دا قوشتېپې پروژه پلیسی دا اوس متاسفانه فکر کوم چې خلک نگرانی لري څوک نه پریږدي. کچیر دا قوشتېپې پروژه پلیسی موږ د اوبو خواندان کیږو دا اوس په جوزجان کې دا شي سرای خوري دا سرای نسته چې یو کوبه او دوه کوبه نه نه یو غلی هغه و چې سي بیا بل وي اول پر 10 متره ونم پر 15 متره زه پر دې باندې بیرېږم چې درې کال بعد و د جوزجان ولایت او معدن خیزه نفت خیزه ولایت معدنونه لري زه پر دې بیرېږم چې سبا او بل سبا کدا کوبه دا شي ولکیږي د برمو په شکل سبا ولکیږي د دې سره بره غاز را ووزي هغه ککړ مواد بره ووزي بیا به زاریات ور سره ووزي بره بنو خلک وبد کم زیات.
پښتون صاحب تاسو ول چې دا وب ترشي دي دا به خلک د سکول لپاره هم کاروي دا څنګه نشي باسي؟
دا د تر شو به خوري د مجبورې خلک تر خو وبم باز وخت شي د مجبورې دا کوچان تر شو وبم چی شي بیا دا کوچان څکی و ساب چرغان چې مال نه مال چرلري نه لپ چرلري میږي په غاړه کې ودلې مالداري په غاړه کې ودلې افغانستان د خطا ست معلومه ده چې یا مالداري ده یا زراعت ده بل شي خو افغانان نه لري هغه مادین چې لري هغه په سمته غنې استخراجيږي که استخراج نه سي هغه موږ خپل په نقطه په پایده نه پويږو ولی موږ مسلکي اپرادو متخصصین نه لرو نو دغه خلک چې دي ډېر په عذاب دي یو ټانکر وبه فریدی یو ټانکر وبه خلک په اته زره په نه زره په لس زره اخي هغه یو میاشت نه بشيږي نو دا وبره د کومه ځای مجبور شي دا ترخي هم چی شي دا تروي هم چی شي او که ډېر مجبور نه یي سرمایدار نو دا قدر دی چې سرمایدار به خوږي وړي هغه به دا خوږي او تروي سره وګډوي بره به نو نیمې خوږي نیمې تروي نو کوي به دغوی خلکو ته یې سال دغه اوبو پیش کړی دی خلکو ته اکثره مریضۍ دا اوبو پیش کړي دي ما ته د قوشتېپې د ولسوالۍ خلکو راته وویل چې پښتون صاحب ته خو دغه شکایت وکړه دا جهان خو دې په زموږ پر آل باندې رنګ وکړي دا چې د حقوقي بشر نارې وي د بشر دوستۍ نارې وي موږ ته یې د زیربنایي پروژې پولې کړي موږ ته یې د اوبو بندونه جوړ کړي موږ د تندې مرو
پښتون صاحب تاسو چې نږدې دې قوشتېپې ته تللي وي هلته کار روان و ورباندې که نه هغه کار ولاړ اوس
دا بل پریدجانې دا بل قوشتېپه ده د ولسوالۍ ده هغه قوشتېپه چې ده هغه د مزار شروع سره د کالدار څخه په نامه د قوشتېپې هغه بل قوشتېپه ده چې کار په روان دی یا سوسیا چین چې کار په روان دی هغه بل قوشتېپه ده دغه قوشتېپه یو ولسوالۍ ده د جوزجان د ولایت مخکې په درزاو پورې مربوط وه اوس د درزاو جلا شوې ولسوالۍ ده ډېر غټه ولسوالۍ ده ډېر غټ نفوس لري
دغه سیمې ته چې ساسې د ټانکر یادونه مو وکړه اته زره اووه زره روپۍ خرڅېږي دا اوبه د کوم ولایت نه در وړي د خلک
دغه اوبه هم دغه جوزجان د ولایت را وړي هغه بیا د څوک یې د برمو ډکوي څوک یې د شور دریاب ورته وایي دغه ځایو ډکوي یو نوکې خوږې د برمو سره ټانکر کې واچوي نور یې دغه تروي اوبه هم په ګډې کې دا تروي او خوږې سره ګډې کې هلته پر خلکو په اته زره په اووه زره په لس زره پلوري هغه هم شل شپې نه بسېږي
مننه کور ودان پښتون صاحب موږ ستاسې او ستاسې د سیمې د خلکو غږ واورېده هیله مند یو چې چارواکي هم د خبرې واورې او یو څه دغې برخې ته رسېدنه وکړي کور ودان چې زنګ مو وهلی و مننه کور ودان ژوندي اوسئ چې د شبرغان د خلکو ستونزې مو راسره شریکې کړې تودیال صاحب دغه ستونزه نه یوازې په شبرغان یا جوزجان کې ده بلکې په کابل کې هم موږ دغه سیمه دغه مشکل کتلی ده په نورو ولایتونو کې به هم وي چې د ځینو سیمو اوبه تروشي دي یا یو رقم ته لکه مالګینې چې وي که څوک ورباندې ظرفونه ومینځي هم په هغې باندې ښکاري د څکلو نه وي یا په ټوله کې داسې ډېر کار نه ورکوي حتی دغه حویلۍ ورباندې چې څوک مینځي سیمټ ورباندې مینځي په دې باندې هم داغونه پاتې کېږي او چاته ښکاري چې دا اوبه تروشي دي د دې اوبو ساتل او د دې اوبو نه ساتنه کول څنګه امکان لري او په غیر د دې نه دا په کوم مواردو کې دا اوبه کارولی شو
دا تروي اوبه او عمره اندازه تروي نه دي کوم چې د لوی سمندرونه تروي اوبه لري او اوس د تروي اوبو د تصفیې لپاره دستګاوې او ماشینونه جوړ شوي دي عربي هیوادونه ایران هم دا ټکنالوژي لري دغه د عربو سمندرګي چورته وایي د دې اوبه خوږوي او بیا ترې استفاده کوي یعنی د ترو اوبو مشکل په ډېرو هیوادونو کې ده خو زموږ کې د ترو اوبو مشکل دا په هغه اندازه نه دي د دې خوند لږ خرابه ده او صابون پکې ښه قف نه کوي کالي نه پاکوي لوښي نه پاکوي او زموږ خلک وایي خوږې اوبه دي تروي اوبه دي داسې ده چې دا د خاورې لاندې یو اندازه خورا او مالګې دي دغه د خوراک مالګې نه غیر نور مالګې هم دي املاح معدني ورته وایي نو دا قلبي خاصیت لري داشته دی کله چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه د بارانو په دې کې زیاته شي دا اوبه د ښکته نه راپورته کېږي د ځمکې سر ته دغه مالګې راوړي بله ورځ بیا دا نورې اوبه چې راشي دا بیا ورسره منحل کېږي حل کېږي دا هم مالګې نه کېږي د دې چاره دا ده چې زحکشي وشي په دغسې منطقو کې دا زهکشي کېږي دغه اوبه چې دا مالګه لري دا ټولې وځي او دا د بارانو د سیلابو په دې وخت کې دا اوبه بېرته دا مالګه کوزوي ښکته کوي په دې ترتیب سره زموږ خوږې اوبه نورې نه مالګینې کېږي اما هغه منطقې چې هلته بیا ما
مالګه ډیره د هرات کې نمکسار یا ځینې نور ځایونه هغه چې ډیر مالګینې دي هغو ته موږ ضرورت نه لرو، موږ دا خوږې اوبه هم چې ښې وساتو تصفیه کړلی شو او دغه زهکشي سیستم ورته ولرو مشکل نه پیدا کیږي. خو په دا دومره کلونو کې ماړو بای ارزو کړي چې موږ د اوبو د مدیریت دپاره هېڅ کوم اقدام نه و کړی، نه مو دغه خوږې اوبه او صحي پاکې اوبه دا سمې مدیریت کړی وای، هم کانالیزیشنونه نه و کړي.
دلته یو پوښتنه کوم، اوس چې د شبرغان موضوع ده، کورنۍ ترش اوبو ته یو څه لاسرسی لري او پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او ټانکر په 8000 روپۍ اخلي، دوی خپل نشي کولای چې په کور کې داسې وړوکی سیستم څه ورته برابر کړي، د اوبه یو څه پاکې کړي یا د سکولو وړي کړي؟ که نه، حتماً باید حکومت په دې برخه کې څه اقدام وکړي.
متاسفانه یو هغه د اوبو تصفیه کول دي چې دوی د ولاړو اوبو نه یا هغه سیندونه چې اوبه یې خړې دي یا هغدي تروې نه دي، خو اوبه دي ناپاکې دي. د دې دپاره داسې اودانونه جوړوي، لاندې غټې تیږې وي، بیا داسې لږ جغل وي، بیا د سکرو یوه طبقه جوړوي، بیا ښه میده جغل اچوي، په دې باندې چې څومره ناپاکې اوبه هم واچوي دا بیا هلته فلټر کېږي. کاملا صحیح دي، دغه د څلورو طبقو نه جغل، سکاره، بیا یو څه غټ جغل او غټ تیږې دي نه چې تیریږي، دا د په صحیح اوبو باندې اړول کیږي. اما د مالګینو اوبو تصفیه کولو ټکنالوژي موږ نه لرو، هغه نو په هغه صورت کې کیږي چې د ولایت په سطحه دولت دا ټکنالوژي فعاله کړي او بیا د ټولې منطقې یا د سکولو لپاره کم له کمه دا تصفیه کړي شي. خلک یې نه شي کولی، خلک فقط دغه خړې اوبه، د ډنډونو اوبه یا دغه سیندونه چې ناولې شوي دي دغه اوبه تصفیه کولی شي د سکولو لپاره، یا د باران ډنډونه چې دوی هوښیاري کړي وي او باران اوبه ذخیره کړي وي بیا په همدغه اودانونو کې ځان ته پاکې کړي، دا هم کولی شي. اما هغه مالګینې اوبه چې هغه بیا نو محلول شکل لري، دا مخلوط نه ده، محلول ده، محلول بیا ټکنالوژي غواړي، هغه زمونږ خپله خلک نشي کولی، نه په یشولو باندې کېږي نه په باندې، متاسفانه. اما موږ د خوږو اوبو د صحي اوبو امکانات لرو، په هر ځای کې لرو، په همدې جوزجان کې هم لرو، بالکل ډېرې ښې اوبه تیارولی شو. هغه منطقې چې خاوره مالګینه ده اوبه تروې شوي دي، ځکه چې پکې نه ده شوی، لکه قاري صاحب چې مهرباني وکړله د دغه په خاطر موږ د نل دوانی او د کانالونو په استرلو سره موږ دغه خلکو ته اوبه رسولی شو. ټانکر تیل مصرفوي، یوه وسیله ده، د یو ځای نه اوبه راوړي بل ځای ته په کم اندازه اوبه راوړي، او چې ویل و زره اته زره، دا غیر اقتصادي ده، دا شیوه او طریقه نه ده. موږ داسې د اوبو رسولو سیستمونه لرو چې 2 کیلومتره لکه دا د ګازو پایپونه چې د ځمکې لاندې د اوبو دپاره دغه سې رسولي دي هغو منطقو ته. تاسو وګورئ چې د ترکیې نه د ایران نه اوبه ځي اسرائیلو ته، څومره مسافت ده؟ ډېره زیاته مسافه ده، پرې باندې خرڅوي. یا بعضي هیوادونه د خپلو تیلو په مقابل کې عربي، عراق او سوریه او دا خوږې اوبه اخلي، دا د البرز د غره د ایران نه. دوی په دغه د اوبو شبکې جوړې کړې دي، په دغومره فاصله یې ورته رسوي. او موږ خو په دغه لنډه فاصله کې دغه د جوزجان شاوخوا دې خوا ته د هریرود سیند تیریږي، د دې نه موږ دا سرچینه دې خوا ته د هندوکش د فرعي سلسلونو شمال خوا ته دغه دي، موږ دا ښه صحیح ده اوبه رسولی شو خلکو ته. دوی دې تشویش نه کوي، منتها چې نظام جوړ شي، حکومتداري وشي او موږ یوه ښه اداره ولرو د مدیریت لپاره لارې چارې وسنجوو، دا د تشویش د اوبو کلات تشویش دا صحیح ده. د اوبو سطح ټیټیږي، دا ټول مشکلات بي. اما د خوږو او د تروو اوبو مشکل غټ نه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان د دیال صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم اوریدونکو لرو. سلام، ستړي مشي.
سلام فردي، سلام
خیاسته سات مخده احمدي صاحب، خیر راغلی د بغلان نه. تاسو ته یو بغلان کې اوبو ته لاسرسی څنګه ده؟
او مننه نرمتن، سلامونه وایم پردې فورې وخت پودا لکه مل مسر سی ویل دا تر شو بیا تر ویو بو خو ما یو دغه نظر پردې وګره شه پاکستان ته یعنی صبر دوايي له بیروت باندې راځي، نورمال کو نه راځي، نه خپل موږ ته چې صبر فابریکې لرو دوا تول دیږي، نو دا غون مشکلاتونه دی وبو دي څه په کارو کې زیاتر خلک وبونه لري، بیا غره کوم کسي دغه استفاده کوي ک سیهي یا غیر سیهي یا تقریبا ترشي یا رقم سی خو یو بو سند دی د افغانستان کې وخت چې وبو زیاتر جوړ کې ترشي دي، نو دا ناروغان چې وګوري د څنګه مسانه وګوري یا د بډول هغه وګوري د شا خبره دا زیاتره خلک ګورل کوي چې دوه درې ناروغان یا مریضان دي، نو ته وګوره چې دا روغتون ته ورسي ډاکټرانو باندې نوبت نه وي، یا کلینکو ته ورشي نوبت نه وي. دا خو دغه مشکلاتونه د اوبو لاتل دي تقریبا د اوبو مهتا صحیح نه دي، هلته چې کم فیصد خلک صحیح یعنی پاک اوبو لري، یعنی ثابت اوبو لري. زیاتره خلک خو داسې د ککړو اوبو نه استفاده کوي، یا تروي یا ترشي، یا مثلا نور آباد لري تقریبا اوبه رشي خړې اوبه یا تقریبا غیر صحیح. نو دا اوبه دا ناروغي خو تاسې فکر وکړو چې دا ناروغي زیاتره همدغه اوبو نه پیدا کیږي. تقریبا استفاده کو ما هم کوشش کو افغانستان
بغلان پڑا باندھے چلتا خلق سنگ پاک بوت اللہ رسائی لری مکسرا خپل نظر شریک کور ودان دودیال صاحب ته تاسو ته راځم. موږ ټول په دې پوهیږو چې بیلا بیلې ناروغیانې د ناپاکو اوبو نه رامنځته کیږي، یا چې څوک پاک اوبو ته لاسرسی ونه لري په هغې سیمو کې دغه ډول ناروغیانې ډېرې زیاتې وي. خو په ټوله کې په دغې برخه کې د حکومت مسؤلیت ټول دې ته اشاره کوي چې حکومت مسؤول ده، یا نړیواله ټولنه په دې برخه کې مسؤوله ده چې دوی باید دغه کسانو ته چې دوی د دغې نړیواله ټولنې یوه برخه د خدمات برابر کړي، یا په بندونو باندې په سینونو باندې سرمایه گذاري وکړي تر څو پاکې اوبه دوی ته وساتي. دغه برخه کې حکومت روسه پورې څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی، نړیواله ټولنې څومره ادا کړی دی، او خلکو څومره خپل مسؤلیت ادا کړی چې دغه هم محیط کې پاکې اوبه وساتلی شي او هم خپل پاکو اوبو نه استفاده وکړي.
بالکل ډېر ضروري پوښتنه وکړه. حکومتونه د دې لپاره بېلابېلې ادارې لري. زه به دغه نږدې ګاونډی پاکستان تاسو ته ووایم. پاکستان یو مستقله اداره لري په نوم د واپ دا WAPDA، یا د منابعو او د اوبو د مدیریت کولو او انکشاف او پرمختیا اداره. دا په پاکستان په څلورو مهمو ایالتونو کې، بیا په هر ولسوالۍ او په هر ښار کې دا اداره شعبات لري، ډېر مجهز دفترونه لري. د دې مامورین ټول دولتي موټر ورته په اختیار کې دي او دولتي کورونه لري. دولتي کورونه ورته ورکړل شوي، اوچت معاش لري، موټر، ترانسپورت، د تحقیق وسایل دا ورته مهیا دي. په ایران کې دغه سي مدیریت آب و شیلات ها او دا بیا ایران کې بیا جدا خبره ده. یوازې د څښلو د زراعت لپاره نه، هغوی دغه دی کبانو د نیولې په دې مقصد باندې اوبه ډېرې استفاده کوي او ډېرې تر هغه لاندې نیولې دي. په هند کې اضافه د 15% د بودیجه د هغوی د اوبو دپاره، د څښاک د صحي اوبو دپاره تخصیص کړې ده. باوجود دې چې هند ښه پوره سیندونه هم لري او د اوبو ډېر مشکلات هم نه لري، خو بعضې منطقې یو څه د اوبو کمبود سره وي. دغسې موږ داسې هم چې شمال همسایګان چې موږ ګورو، تاجکستان، ازبکستان، اندکترین زمونږ حرکت سره چې موږ په خپله خاوره کې د اوبو مدیریت شروع کړو، د کانال وړوکی کانال غواړو وي باسو، د دوی حکومتونو څومره ټکان وخوړ، څومره متوجه دي. نو د هسې د دنیا په سطح داسې ملکونه دي، د دنیا په سطح 12% ټول سیندونو نه 12% په مصنوعي توګه په تخنیکي کار سره ایستل شوي دي. خلکو داسې سیندونه ایستلي دي په ماشینو، ترکتورو، په دې باندې چې حتی بیړۍ پکې چلول کیږي. نو د اوبو دپاره په
دی اندازه باندې کار کې نورمال کړو چې ورته ادارات لري وسایل او ټکنالوژي لري. موږ په افغانستان کې متاسفانه یا وزارت درود په نوم دی او آب و برق دا د اوبو مدیریت یا وخت وزارت زراعت سره بیا دا بیرته تقسیم کړو سره هم انکشاف دیات او زراعت او هم وزارت آب و برق. بیا وزارت آب و برق په دوه جوړه شوله د برق اداره جدا شوله د اوبو ملي اداره جدا شوله. دغه ادارو کله به کارونه موازی روان وو کله به یو د بل په تمه به دا کارونه ګډوډ پاتې وو. داسې وضعیت رانغی ثبات پیدا نه شو چې دغه ادارو ښه استحکام موندلی وای او با تجربه کسان موږ په دې کې پیدا کړی وای. داسې ثبات موجود وی چې موږ اوبه مهار کړی وای اوبه مدیریت کړی وای. یوه خبر را پیدا شوله چې اوبه زموږ آبرو آب آبرو ما تر څو فرصت برابرېدی چې دې ته ځان برابر کړو بېرته هر څه ګډوډ شوله. موږ په ډېرو برخو کې د تحصیلي رشتې لرو متاسفانه د هایدروجي او هایدرومتري په برخه کې موږ نه لرو. یوازې په پل تخنیک کې یوه وړه څانګه لرو نو چې لازم کدرونه نه وي لازم پروژه نه وي لازم بودیجه نه وي او فعال ادارات ورته نه وي نو دا چاره خو نه کېږي. موږ په دې برخه ته کمه توجه کړې ده.
ډېره زیاته مننه بېسه تاسو سره ګرځم اورېدونکي ته ورځو. سلام ستړي مشي. بله که زما غږ لرې مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ لږ مو موقعیت ته تغییر وکړئ چې ستاسې غږ موږ په سمه توګه باندې اورو. اورو نوم مو راته واخلئ.
علي د هلمند نوزاد ولسوالۍ
مننه کور ودان چې د هلمند نه د اړیکې نیولې ده. که څه هم موږ ټول په دې خبرې چې په هلمند کې د اوبو یو څه ستونزه شته تاسو راته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایه پاکې اوبه له کومه کوئ؟
دغه زموږ ولسوالي چې د پخوا کاریزونه وه 360 کاریز وه د نوزاد ولسوالي نو په دغه کې اوس یو کاریز لا هم اوبه نه لري. بس دغه برمې اوسوي دي یو سل و یو نیم سل متره برمې یا چې سیندارې دي دغه یې تک تک شولې خو هغه هم اوس وچې شولې انا د اوبو څه نه معلومه یو. بس دغه تکله ولسوالي د واشیر دی نوزاد بیا بېخي ډېر وچ دی نو دا خلک ځي بهاري چې دغسې هلمند ته ځي کندهار ته ځي د هرات خواته ځي نو په ستونزو کې ډېر راګیر دی بیچارهګه.
او زراعت هم همدغې برمونه استفاده کوله که نه کوم بله طریقه وه؟
یا هغه خو کاریزونه وه کاریزونه داسې تانه ورته ویله هغه پخوا کاریزونه بیا هغه وچ سوله پر مخ نو هغه به یعنې اوبه وي دغه اوس بیا برمې دي برمې وهلې دي برمې هم اوس وچې سولې نو که اوس بله چاره یا اخري چانس پاته دی که چېرې بندونه جوړ کړي د نوزاد ولسوالۍ کې یو بند دی تنګي په نامه دی یو دره ده نو دغه که خلک وایي چې دغه وتړل شي هغه غوښتنې هم ځینې کوي نو به ډېره شي عمارته کتنه.
تاسې غوښتنه کړې ده چې دا بند درته جوړ شي که نه؟
بلې و خو خلک ورځي ولایت ته ورځي ورته وایي دوی ژمنه ورسره کوي وایي سمه ده سمه ده نن سبا بس دغه وایي نور عملي کار یې نه دی کړی.
مدن کور ودان چې د نوزاد نه د اړیکې نیولې وو د هغې ولسوالۍ د ستونزو په اړه د موږ سره خپل نظر شریک کړه. کور ودان بل اورېدونکی مخلو بیا دو دیال صاحب ته ورځو. سلام ستړي مشي.
السلام علیکم.
علیکم سلام. نوم دې راته واخله د کوم ولایت نه د اړیکې نیولې؟
فریده سیال زه لیک ته راغلی. عبدالحنان مومین هم له کندهار.
عبدالله حنان د کندهار ستړی مشي بخیر راغلی. تاسو ته کندهار کې د خلکو وضعیت څنګه د پاک اوبو ته څنګه لاسرسی پیدا کوي او پاک اوبه لري په سیمه کې کنه؟
پرې دې خور زه به تاسو ته خبره وکړم کنه؟ زما وزر
دې خور مېره باندې اورو
یو اوسو زه خو مخور د غساس نه شراب چې تاسو نه شراب پر منځنۍ سپور دغه یو وخت اوس څه کار نه کی خور پر استا ما ټول تل داسن زه هڅه کیږم خدای سم زه نصف حل
مو ساسې ستونز ما شریک کړي وو ساسې غږم ما مغه پروګرام نو وست د پښتو برخه او دری برخه د ترانت مو واسته او چې په افغانستان پاسویل کې داسونز د چز مکتبیال ته سم کار نه کوي دوی غږ نه اوري دوی ول چې کار وباندې روان ده لکه یاد چې دغه ستونز حل کینه دا چې ولې نه د حل شوی وړاندې موریدونکو شکایت درلود په شبرغان او بغلان کې هم سمګ نشرات ول چې نه اوري دل کیږي نو زبه بیا یو زل ستاسو دغه ستونز شریکه کوم
د بل رادیو نشرات په ګډیز خوردا شنه رادیو نشرات په
ګډیز هغه مو هم مخ شریکه کړي و سبب بیا نند دي ستونز یو زل بیا یادونه وکم
مننه نو خور ازو ته او بو بیا د پاک شرپیال دغه ته خور کډر توه مخور دلته موږ دغه دولتینه لونه لرو کنه دغه دولتینه لونه دلته په جر له سورې سکرای لک یان دي کډر توه م تخپل فکر وکړه په جر له سورې سکي چې یو څوک چاته 2 ساعت وګوري لکی او هغه وبته په جر له سورې سکي په کور کې ساتي دغه وبو په څه حال یان دي دغه وبو رنګ او خن ګرد سره اوړي نو دلته موږ یکی نه د وبو سره سن زلرو
څاګانی خو څوک نه وباسي جوړي څاګانی
څاګانی خو څوک وباسي هغه وچ سي کنه کډرته دلته پرون زموږ په کلی کې چا ساي سلی وته تقریبا پر نیوی متر لاغو هغه څه وچ سوی و نو دلته اوس که هر څومره تبر ما وې الچ یو میاشه دوه میاشه به بدات هغه نور وچ سي
او دغه نلونه کې مو چو برازي دا د کم زینر درزي
دا دلته د کندهار په ولایت کې یو ساحه د فکر کوم د شکرت میوه کې یو برمره داګه برمه څخه راځي او هغه او بوت جمع اکثره وخت روي په دا خاطر باندې بیا ته موږ وی شو نو بیا هغه وخت چې موږ وی شو بیا هغه وخت استفاده کوو
د کندهار اوسیدونکو دغه سنځل ته طالب شرواکو سره شریک کړي دا چې د غور ور باندې وکړي یو څه حلار ورته پیدا شي
که دوته مو کورم د یو بل رسنی د اړیم د اسن د شریک کله خو د هغه خبره کوي چې پر مثال د مشتوای چې موږ پر نور برمو باندې کار وان کړی دي چې دغه سوز حل سي د پختر کې موږ ورته ویل وداري تقریبا اوس نه به شي ډیر وخت سي لا فلوري په دمه شي اوس چې دغه سوز لا پر ځای پاته ده نه ده حل سي نو موږ نه پېژو چې موږ مونږ کارین دي کنه او اوس ته موږ ته بیا دغه هم نه مخنیږي چې مشکل په څه کې ولید کندهار دی ولایت غم نه کړی کی ځان خور زاته ابل اورس تقریبا د شپې بولس په دیو زراوته مڅکار می وو په بازار کې د چا سره د مریضې په خاطر باندې مریضوم کله چې راوته لم یو کس ته چاترو ازته ولار دی وای د شنګو براتی موږ د شنګو بنه درو یعنی تاسو خپل فکر وکي شپه د استراحت لپاره دی شپه ورته د لپاره چې څو په چاترو ازو ټکی چې تمات شنګو براک یعنی دوبو دوغه نه بد حالې په کندهار کې
مننه کور ودان ژوند دی اوسې چې د کندهار نه اړیکې نیولې وو د کندهار ستونزې در سره شریک کړې دوتیال صاحب په افغانستان کې د اوبو د ستونزې تازه نه ده هغه وخت لا چې زما یادې موږ ماشومان وو د کابل کې مختلف سیمو کې چې موږ ژوند کړای موږ په بوشکو کې وبراوړلې زما په یاد دي چې هغه بیا موږ څو ورځې ساتل بیا په دې وروسته وکړو کې نلونه راتېر شول هیڅ حکومتونه دغه موضوع ته ولې پام نه کوي که هغه تیر حکومت او کدا اوسنۍ حکومت ده تو یوازې په مغه سیاسي مسایل وخت دی او دغه موضوعات ور نه هیر دي څکه کېدای شي چې د حکومتونو ته وجو د اقل دغه موضوعات ته چیغه وچکالی ده یا په ټوله کې د بو کمښت راووري
ما اړم بای ارزو کې دا د ګاونډي هوادونو د اداراتو مثال او د بودیجې او د پروژو نمونه مې واخیستل لاند لاند موږ په افغانستان کې متاسفانه البته ډیر مخکې د جنگونو نه مخکې د اوبو مدیریت کولو کانالونو بندونو د دې ته توجه و د زرشا په وخت کې موږ بندونه د روزن د نغنو بند په غزنی کې د سندر د سردې بندو د درونټې بندو دغه سې جبل سراج کې دغه سې کجکی او د میدان وردګو پکندار کې بل بندونه یو یو جوړ شول او ډېر تاثیر کړی وو اما وروسته دغه نه د جنگول عمل دولتونو توجه نه کړه ولې که بودیجه او ادارات هم درلودل ډېر په غلطه روانو مثلا انکشاف دهات دا برمی استل چې دا اوس هر شړی برمی او باسي دا اول د انکشاف دهات دا کار شروع کړ موږ ډېر ورته ویل چې دا غلط کار دا مکه وای شي د وبو ساته نور هم چټه زی نو د دې پروژه نور څه دی واسه نو پوره د دې په ځای چې فرش زیات کی زنګونه ته پرافتیا ورکی دی په ځای چې بندونه کانالونه وکړي دوی به لګي او کلی ته به سړکونه ایستل کلی ته به چې سړک لاړل عمومي سړک به د ځان سره دوکان او کور او دا به کور شنا صاحب ټول له منځه لاړ کلونه جوړول پټي او په دې باندې حال دا چې دوی سړکونه باید دغه بیډیاګانو ته ایستلې وای کلی او کورونه د ځمکې غیر زراعتي استعمال ټول باید دغه دشتو کې وای خو دوی دغه زراعتي استعمال ټول وخت د کار ویست بل کار غلط او چې دا برمی او دا څاګان ویستلی او دوی گزارش ورکاو دهکده آزاد میشود دهکده آزاد میشود را د افغانستان کې پروګرام و یو ساعت وخت یې درلوده او همدا به یې ویلي چې پلانی دي که دومره کوریان ویستل ټول پلانی دي که دومره څاګان او دا ټول د افغانستان دپاره زهر و نو دولتونو نه یوازې چا چې کار ونه کړ بلکې ډېر لوی خیانت یې وکړ ډېره لویه غلطي وکړله اوس دغه زموږ خلک هم په دې هلمند دوکاندارو په دې کې تاسو وګورئ څومره کویان او بیا دا وګورئ چې خلک پکې لویږي تراکتور پکې لویږي حیوانات پکې لویږي سیر پکې لویږي ژوند ته یې هم خطر ده او اوبه هم در وځي ځکه دغه اکویفر ورته وایي د ځمکو اوبو لاندې طبقات دغه دي د ځمکې لاندې اکویفرونه وارک وار تش شول بیا دا یوازې د اوبو مشکل نه ده دا بیا د ځمکې هغه را تکتونیکي حرکات رامنځته کېږي زلزلې د ځمکې نشست ته پېښېږي همدغه اوس هم په کابل کې په ډېرو ځایونو کې چې تاسو وګورئ د برق پایې او دیوالونه کاږه شوي دي دا علت دا ده چې کته د ځمکې اوبه ټولې را وویستل شولې خلاګانې ایجاد شولې د اوبو سطحه ټیټه شوله دا د ځمکې په سر ژوند باندې هم تاثیر کوي یوازې د څښاک د اوبو کمی نه ده یوازې د اوبو قیمته کېدل نه دي بلکې دا نور تاثیرات هم لري اما دا متاسفانه موږ ډېر ویلي دغه ده اوس هم دا پروګرام زموږ روان ده په همدې باندې تر څو د دې لپاره علمي لارې چارې ونه سنجوو تر څو فعاله ادارات موږ جوړ نه کړو تر څو معاصرې پروژې موږ تطبیق نه کړو دا مشکل به دغسې دوام ولري اما د حل لارې شته ده د هومره ډېر ښه امکانات چې د اوبو په هکله افغانستان لري خصوصا د څښلو اوبو په هکله خیر زراعت ته به هم برابرې کړو صنعت دپاره به هم اوبه کړو برابرې کړو د کبانو روزنې د ټولو د استفادو دپاره به موږ اوبه برابرې کړی شو خو د څښلو دپاره د اوبو برابرول قطعا مشکل نه ده ډېر اسانه کار ده کافي اندازه اوبه لرو موږ ډېرې ښې اوبه لرو ډېرې باکیفیته اوبه لرو خو چې زموږ ادارات زموږ حکومت واوسي او موږ مسلکي تخصص واکي ادارات ولرو زه په ډاډ سره ویلی شم خلکو ته اطمینان ورکولی شم چې په دغه هلمند و قندار و نیمروز و فرا کې چې ډېره وچکالي ده دغلته هم کافي اندازه د څښلو اوبه هم رسولی شو حتی موږ زراعت ته هم اوبه رسولی شو
تودیال صاحب وبخې که چېرې بیا حکومتونه توجه ونه کړي اوس لکه په سویل کې ډېرې خلک ګډ شوي دي چې خپلې مینې پرېږدي خپل ځایونه پرېږدي ورته رسېدګي نه کېږي غږ یې نه اورېدل کېږي فکر نه کوئ چې یو بل بحران چې د اوبو د کمښت نه که چېرې مدیریت یې ونه شي او ورته پام ونه شي را روان دی او په افغانستان کې احتمالا دې ته بله لار هواروي چې بل بحران به سیاسي نه بلکې پر اوبو یا دغه مسایلو باندې چې موږ اصلا ورته پام نه کوو ډېر داسې په پام کې نیسو چې دا اصلا د اهمیت وړ نه دي په دې مسایلو به زموږ جګړه وي او زموږ به جنجال وي
تاسو مطلب د اوبو نه سمه استفاده کول د
خلکو په ورته د حکومتونو لخوا پام نه کول یا دغه سیمو ته چې تاسو ویل چې اوبه رسېدل ورته امکان لري خو دا د اوس هغه سیمو نه خلک ځي وځي کورونه پرېږدي که چیرې دغه د رسېدګي ونه شي دغه بحران مدیریت نه شي ساسه پان باندې آیا را روان بحران چې په افغانستان کې بیا به ورسره خلک لاسو ګریوان وي د اوبو بحران به نه وي
ولنه موږ خو دا تشویش لرو خلکو هم دا اندېښنه څرګنده کړې ده او دا خطر دا 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 زنګ د خطر ویل شوی ده دې پسې عواقب نور هم ډېر خطرناکه دي د څښاک اوبه چې خلک مجبورېږي او بیا دا د دوی په اقتصاد باندې دومره فشار راوړي بیا دا نورو سیمو ته ځي بیا صحت ورسره خرابېږي او بیا د کاروبار نه پاتې کېږي بیا هغه سیمو کې چې فعلا اوبه لري بله ورځ دغه هم بیا بې اوبو کېږي دا بحران دومره پراخېږي کله چې مدیریت ونه کړو کله چې چاره ونه کړو چاره ورته ونه سنجوو مخه یې ونه نیسو او تدابیر ورته ونه لرو دا بحران نور هم خلاصي پراخه کېږي هغه ځایونه چې اوبه لري هغه هم بې اوبو کېږي موږ داسې ځایونه هم درلودل چې ښې پوره چینې او کاریزونه یې درلودل اوس هغه هم وچې شوي دي هغه ځایونه کې چې بیا د بمبې امکانات نور د هغه دپاره هم بله ورځ اوبه ونه لرو دا بحران وخت زیاتېدو ده هم په ټوله نړۍ کې هم خصوصا په افغانستان کې
مدنه ډیره زیاته کورمودان شونده اوسې پوهاند استاد بشیر دودیال و چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت او همدارنګه چې څنګه امکان لري په افغانستان کې د اوبو بحران مدیریت کو موږ سره خپل نظرونه شریک کړل او همدارنګه له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې زنګونه مو هله او د خپلې سیمې حال مراته تر بل پروګرام خې چاري
ساخت استرگی مهربانی بجا کڑی په ستم دی دساتی شنو مدهوش کی خیالو ند کرم دی حالی دی مایک دی نسچ ز بهتر اعظم خالی دے میں کھدے نسی چیز بہتر آزم خماری دی پھیالے نسی چیز بہتر آزم خماری دی پھیالے نسی چیز بہتر آزم خالی خالی دے میں کھدے نسی چیز بہتر آزم Let's go.